نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مرشي.
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي.
موږ په سراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کومه لارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه ونیکي هلی ومنې ایزانو د هنداري لوي په لی خبرونه سره مو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې پوهیږئ په عراق کې تر پارلماني ټاکنو وروسته د مقتدا صدر سیاسي بهیر چې د عراق حشد الشعبی له مخالفینو سره یې ائتلاف کړی و د حکومت په جوړولو بریالی نه سو. خو کله چې د مقتدا صدر سیاسي اپوزیسیون د کابینې د جوړولو چارې په غاړه واخیستې، مقتدا صدر له سیاسي فعالیتونو د استعفا اعلان وکړ او پلویان یې سړکونو کې په بلواو لاس پورې کړ. ان تر دې چې حتی د عراق په ولسمشریزې ماڼۍ، پارلمان او د عراق د قضایي شورا په ودانۍ هم بریدونه وکړل. په دغه بلواو کې څه کم جېش تنه وژل سوي او له 200 تنو زیات ژوبل سوي هم دي. خو بالاخره مقتدا صدر د خپلو پلویانو د بلواو د ختمولو په موخه تېره ورځ بیانیه صادره کړه او په یوه وینا کې د عراق له ولس او همدارنګه له دینی مرجعیت څخه د عفوې غوښتنه وکړه او د دې تر څنګ د وهم ځل لپاره له سیاست سره په مخه ښه وکړه. آیت الله سید کاظم حایری چې په عراق کې د اهل تشیع لوی مرجع دی او د صدر اکثره پلویان هم د دغه مرجع مقلدین دي، هم په بیانیه کې د صدر په اقداماتو یې نیوکې کړي او له مرجعیت څخه د څنګ ته کېدو په ترڅ کې د خپلو مقلدینو څخه یې غوښتنه کړې چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله سید علي خامنهای لارښوونو ته غاړه کښېږدوي او د حشد الشعبی د ځواکونو درناوی وکړي. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې په عراق کې بلواوې نه مقتدا صدر د سیاسي بهیر او نه هم د دې هیواد د ولس په ګټه ده، بلکې دغه شان بلواوې یوازې د امریکې، سعودي عرب او سیونستان او همدارنګه د داعش په څیر د ترهګرو ډلو په ګټه ده، ځکه چې په عراق کې د بې ثباتۍ د دوام سبب ګرځي. ایزانو په یادو مسایلو باندې مو له دوو کارپوهانو ډاکټر صاحب علي واحدي او همدارنګه ښاغلی غیور حسین غالب نظرونه تاسو ته برابر کړی دي. هیله ده چې تر پای را سره ملګری اوسئ. په هندارا خبرونه کې مو هر کله کو راځو خپل بحث دوام ورکو. راځو پښتنه د ډاکټر صاحب علي واحدي څخه کو. ډاکټر صاحب، تاسو د عراق د ورسیو بلواو پاکله دا چې دغه بلواوي ساسرات درلودل دي، دا کوم زیانونه لري او په ټول کې تاسو دغه مسایل ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو متاسفانه په دغه روزو کې موږ ګورو چې په عراق کې د مقتدا صدر د پلویانو لخوا یو نو ناور ستونزې رامنځته شوي دي، او هغه وخت چې مقتدا صدر د پارلمان له لورې د کابینې په واک اخیستلو بروالۍ ونه شو، نو د هغو پلویان په لاریونو، مظاهرو او پر دولتي ودانیو همدغه راز پر قضایي قوې یا پر پارلمان باندې خپل ناور عملیات او لی شروع کړل چې دغه شخړه متاسفانه د دې سبب شو چې په دغه مسله کې دیش کسان ووژل شو تر وسو زیات کسان ژوبل شول. متاسفانه موږ ګورو چې د دغه شخړې ستونزې ترشا امریکایان سیونیستي رژیم په ځانګړې توګه عربستان سعودي او خاین واکمنان لاس لري، ځکه چې د حج په پلمه د مقتدا صدر دوه سوه کسان د حج په پلمه عربستان ته بلنه ورکړې وو او هغوی عربستان ته تللي وو چې د هغو د راتلو وروسته دغه شخړې او ستونزې په عراق پیل کېږي. داسې معلومیږي چې د دغه مسلې تر شا عربستان کاملا په دخیل دی، او دا نو یو خورا لوی خیانت دی د عراق د ولس په هره. نو د دغه مسلې په سبب سو چې آیت الله سید کاظم اهیری چې د پخوا د مقتدا صدر حمایتګر و او د هغوی حمایت کول د هغوی د مرجعیت څخه ځان څنګه دا اعلان وکړ، او تر هغه وروسته پر مقتدا صدر د نیوکې سره علاوه د هغو د پلویانو د دغو ناروا کلچر او بیزایه ستونزې رامنځته کېدل د عراق د حکومت او ولس په اړه وغندل.
مننه غالب صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تاسو فکر کوئ دغه بلواوې څرنګه ګڼئ؟ ستاسو ارزونه او جاجونه د عراق له اوسنیو حالاتو څخه څه دي؟
د تهران رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزوینې وړاندې کوم. تاسو نه ډیره مننه چې موږ ته وخت راک. د عراق په حق لا کچېری موږ غواړو څه خبرې وکړو، نو ټول نمخ کې په کار ده چې موږ د عراق اوسنی چې کوم حالات دي هغې ته سترګې وکړو. د عراق اوسنی کوم حالات دي هغه ډیر ګمبیر و، ډیر کړکیچن و، ډیر خراب حالات دي. ګوره، یو خوا سیاسی عدم ثبات چې کومه ده، بې ثباتی سره مخامخ ده، سیاسي بې ثباتی لري، او بلخوا په پارلیمنت کې هم اختلافات ډیر زیات دي. تر اوسه پورې د ولسمشر په حق لا یا د هغوی مشر ټکلې په حق لا هم په یو توافق باندې نه دي رسیدلي. یو خوا دا اختلافات، او بلې خوا د سیاسي کومې پارټیانې دي د هغوی هم اختلافات زیات دي. ولله بلې خوا که چیرې وګورو چې د نړۍ ټولو غټه اجتماع هغه د اربعین حسینی په ورځو کې، د اربعین په ورځو کې په عراق سپیڅلي ښار کربلا معلا کې ډیر خلک راټولیږي، دغه هم دی. او له بلې خوا چې کوم دی، د هغوی لپاره کوم کسان چې هغه غواړي چې د عراق بې ثباتي وکړي، دغه ټول حالات هغوی لپاره یو ګولډن چانس دی، یو داسې چانس دی دغو دښمنانو لپاره چې دینه ښه استفاده کولی شي. مثلا یو تیر، لکه څنګه وایي چې یو تیر سره دوې نښې وشتل، نو همدغه حالات اوس دښمنانو لپاره دي. یو خوا وګوري چې پارلیمنت کې عدم ثبات دی، او بل خوا سیاسي کړکیچن حالات دي، او له بلې خوا چې کومه دی یوه اجتماع دی، مذهبي اجتماع چې هغه د نړۍ ټولو غټه اجتماع دی دغه دی، نو د دې حالاتو نه ګټې خستل لپاره، استفادې لپاره دښمن غواړي چې له همدې حالاتو ښه استفاده وکړي. او متاسفانه چې ځینې کسان د دښمن په اشارو کې راغلل چې غوښتل یې چې هغوی ته دغه زمینه فراهم کړي وو، دغه ګټه ترې واخلي وو، څه حده پورې بېګنا کسان هم پکې مړه شول او همدې شانته زخمیان شول پکې، او کوم ثبات و هغه هم له منځه لاړل، ویره پیدا شوله. دغو حالاتو نه دښمن استفاده کوله، ډیره غټه استفاده یې کوله. او دینه سوا بلې یوه غټه خبره دغه وه چې دښمن غوښتل چې کوم مسلمانان دي، کوم شیعه دي، هغه د مرجع کوم حکم دی د هغه تابع وي. که چیرې یو مرجع د هغه حکم ورکړي، نو ټول کسان هغه حکم مني. دې لپاره چې دوی منځ هم اختلاف پیدا کړي، کمو کسان نغختلی یه چه مثلا آیت الله حیری نداغ استفاده وشی چکه چیری آیت الله لزمان سید علی سیستانی ده یا نور کم مراجی دی هاگوی و فتوه ورکی و تاو بیو چی دا خود هاگ فتوه ده ده آیت الله حیری خود فتوه نده و تاسو دا کالش خود دیزه که چی کم خکار او هاگا سکار چیه هاگا دا اهل بیت و کم روشته هاگا یه خپل کرلو هاگا حضرت آیت الله حیری و چی هاگا ویل چی نا وس ز د مرجعیت کوم هغه مقام دی هغه مقام نه څنډکیږم او زما کوم مقلدین دی هغه ټولو ته ما دغه خواست چې هغه د آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای رهبر معظم تقلید ته راشي. نو دغه یو ډېر ښه اثرات وو چې د دښمن یوه حربه چې کومه دی هغه یې ختمه کړله.
مننه ایزانو. له یوې لنډې شاندمې وروسته بېرته راګرځو ستاسو خدمت ته. ایزانو د هنداری په خبرونه کې مو هرکلی کو، خپل بحث ته دوام ورکو او راځو ښاغلی ډاکټر علي واحدي صاحب ته. واحدي صاحب، ستاسو په نظر کې په عراق کې رواني بلواوې چې د کارپانو په وینا یو ډول د دې هېواد د دښمنانو د دسیسې په لړ کې دي، د حسیني عربین د لوی لاریون په مخ کې هم خنډ نه رامنځته کوي؟
نو په نهایت کې مقتدا صدر ځکه چې د عراق د ولس د لخوا په خورا سخت ډول د غو د غو پلویان دغه کلچار او دغه بې ځایه حرکتونه او بې ځایه لاریونه او بې ځایه شخړې هم وغندله او د ولس لخوا ملاتړ ونسو، نو دی په پای کې دې ته مجبور اوسو چې د عراق د ولس او د مرجعیت څخه بخښنه وغواړي او خپل پلویانو ته امر ورکړ چې د لاریون څخه لاس واخلي، چې الحمدلله دغه شخړې په دغه ورځو پرون پای ته ورسېدلې او نسبي امنیت په عراق په شهرونو کې او په د عراق په پایتخت بغداد کې الحمدلله برقرار شو او هغه توطیوي او ناوره سناریونه چې د امریکا او د غربي او د اسرائیل او د عربستان په ملاتړ سره شروع شوی و، الحمدلله د عراق د ملت او د امنیتي ځواکونو لخوا خورا په ښه ډول سره کنټرول او خنثی شول او دوی د مقتدا صدر پلویان دې ته اړ شو چې د دغو ناورو حرکاتو او بیزایه لاریونو او شخړو څخه لاس واخلي.
مننه غالب صاحب. تاسو سوایا ساس په نظر دغه رواني بلوایوي د عربین د مبارک او لوی لاریون په منځ کې خنډ رامنځته کړي؟
خو بیا هم دښمن دغه هڅه کوي چې له نورو دړو نه له نورو ګوندونو نه استفاده وکړي. نو په دې حالاتو کې کله مونږ وګورو چې عراق بې ثباتی هم لري، عراق سیاسي شخړې هم دي، عراق اختلافات هم دي، عراق اوس د ګوندونو منځ هم اختلافات دي، او بل دا چې عراق چې کوم دی اوس دغو غربي هیوادونو ته او دښمنو هیوادونو ته یو د جنگ ډګر دی. که یو خوا وګوري سعودي دی چې هغه ورکې خپل مفاد لري، له بلې خوا چې وګوري امریکا دی چې هغه خپل مفاد لري، او له بلې خوا چې وګوري اسرائیل او اندیشان ته نور کوم قوتونه دي، دښمنون قوتونه دي، هغوی خپل دې ځای کې د تمه سترګې غړوي و د عراق ته، د عراق ثبات ته. چې دغه ټول کوم دي، اگر څه د دوی منځ کې دی شي اختلاف، خو د دوی کوم هدف دی، کوم مقصد دی، هغه مقصد دغه دی چې دغو شپو ورځو کې هغه پراکېدلی شي. او له دې کبله ډېر اختلافات راغلل، خو بیا هم د عراق کوم کسان دي، کوم پوهان دي، کوم عالمان دي، هغوی دغه حالات درک کړلو او ډېر زر یې کنټرول کړل. او موږ هم غواړو چې د عراق کوم کسان دي هغه دغو حالاتو ته سترګې وغړوي او د بصیرت کومه لاره دی هغه لاره خپله کړي، او په هغه باندې روان شي تر دا چې د عراق زمکا هغه سپیشل زمکا ټول ظاهرونو لپاره او د امام حسین علیه السلام منونکو لپاره یو د امن زمکا وګرځيږي او خلک راشي په امن سره د امام حسین علیه السلام زیارت ته ځنونه ورسوي.
مننه. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، د عراق په حالاتو باندې مو د دوو کارپوهانو ښاغلی غیور حسین غالب او ډاکټر صاب علي واحدي نظرونه واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.